غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د سوریې د روان بحران او په کندوز کې د ښوونځیو د زده کوونکو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږۍ پر مخ ځي او دوی دا تحولات پر دقیقه څاري. د سولې د علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او د امریکا هڅې په پوره همغږۍ سره ترسره کیږي. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو پر ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبتې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال وویل ټاکل شوي ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اړوند له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. خو عطا الرحمن سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټ نه ده ټاکل شوي او د سولې شورا د پاکستان ځواب ته منتظره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکو کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې ورسته کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکو کمشنر یا یو ان ایس سی آر په یو بیان کې د ګراندی د کول ویلي چې افغان کډوال به تر لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېږي چې په افغانستان کې پراخ سوله او ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او سندونکو چارو د وزارت بیان حفیظ الله میاخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د ماجرون لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو کمشنر خبرې تایید کړې دي. ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د پاره ټاکل شوې قانوني موده د روانې میاشتې د سپتمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. د ترکیه، ایران او د روسیې جمهوریتانو پرون د جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند لپاره په یو موافقې کولو ناکامه سوي دي. د غوربن کېدای سوای چې د سوریه په ادلب ولایت کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د بریدونو مخه نیولې وه. ملګرو ملتونو بیره ښودلې چې د سوریه په ادلب ولایت کې د سوریه د حکومتي ځواکونو برید به بشري ناورین رامنځته کړي. د سوریه په جګړه کې ښکېل درې مهم بهرین لوبغاړي د روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین، د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان او د ایران جمهوریت حسن روحانی د تهران په غونډه کې برخه اخیستي او په اخرنۍ بیانیه کې په دې خبره بیا کانې سیوي چې د سوریه شخړه د جنگ د لارې نسی حل کېدی او یوازینۍ د حل لارې د خبرو اترو لارې سیاسي پروسه ده. بلې خوا د جمعې په ورځ د سوریه او روسیې الوتکو په ادلب ولایت کې هوایي بریدونه کړي دي. په دغه غونډه کې د سوریه روسیه جمهوریت پوتین او د ایران جمهوریت روحانی د اردوغان د اوربند غوښتنه رد کړه. د ترکیه جمهوریت ول هغه د ډلیز وژنو ویر لري او د ترکیه نور ماجرین په چې سره لخوا وراوړي ځای نسی ورکولی. پوتین بیا وویل چې اوربند تر هغه وخته پورې معنی نه لري تر څو چې اسلامي وسلوالې ډلې نه وي پکې شاملې. روحانی بیا وویل چې سوریه باید خامخا په خپل ټول خاورې کنټرول ولري. د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر فواد چودري په ټویټر وبپاڼه کې د جمعې پر ورځ لیکلي چې حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د عاطف میا ټاکلو پریکړه بیا تاخیر سیده. د پاکستان په حکومت له تیرو څو ورځو راسې د مذهبي ډلو او پټنونو رسنیو کې سخت فشارونه زیات سي وو چې عاطف میا چې دغه د مذهبي عقیدې چې قاعده دی لري کړل سي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې سخت دریزه مذهبي ډلو په صدر اعظم عمران خان فشار اچولی وو چې د اقتصادي شورا څخه دی د عاطف میا نوم لري کړي. د اطلاعات وزیر فواد چودري په ټویټر کې لیکلي چې حکومت غواړي د پاکستان د ولس د ټولو برخو سره کار وکړي، که څه هم چې عاطف میا په امریکا کې درس ویلی او د پرنسن په پوهنتون کې د اقتصادي پوهنځي پروفیسر دی، خو ویل کېږي چې هغه په دې خاطر د اقتصادي شورا څخه ایستل سوی چې قادیانی دی. د احمدی فرقه چې په پاکستان کې په قادیانیانو مشهور ده، ادعا کوي چې د دې فرقې بنسټ ایښودونکی میرزا غلام احمد پیغمبر وو، خو نور مسلمانان بیا د هغوی دا ادعا نه مني. د پاکستان په اساسي قانون کې هم قادیانیان مسلمانان نه ګڼل کیږي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او امنیتي چارواکي او امنیتي عیني شاهدان وایي چې د عراق په جنوبي شهر بصره کې پرون مظاهرچیانو د ایران کونسلګری لوټ کړي او ودانۍ یې سوځلې ده. دا و خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د شوري څخه اوریدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي د سوریې په شمالي ولایت ادلب باندې د احتمالي حملې څخه د مخه تیاری نیسي. د هغو سلګونو زرو خلکو لپاره چې په جګړو کې راګرځي خواړه ورسوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
د بدو حالاتو په نظر کې نیولو سره د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي په سوریه او ترکیه کې د نننه مخکې له مخکې نه خواړه ذخیره کوي چې له سرحد نه په اخوا ادلب ته ورسول شي. د ډبلیو ایف پی نطاق هارو ویر حسل امریکا غږ ته وویلې ډبلیو ایف پی 850,000 کسان لپاره پوره خواړه ذخیره کړي دي چې د یوې هفتې لپاره کفایت کوي. ویر حسل خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
Also, in addition, we can use the ration we are there from the normal distribution in North Hama, Idlib, and rural Aleppo. We can eventually use some of those in case of big displacements of population. And on the top of that also, we have nutrition supplies to support 180,000.
برسر پر دې موږ له هغه راشن نه هم کار اخستل شو چې په هما ادلب او د حلب په کلیوالو سیمو کې د عادي ویش لپاره دي. موږ بل اخر له دغه ذخیرو نه په هغه وخت کار اخستل شو چې ګڼ شمیر خلک بې ځای شي او موږ د مکمل غذا ګودامونه هم لرو چې د 180,000 ماشومانو او ښځو لپاره درې میاشتې بس دی. په ادلب کې تقریبا د 2 میلیونو خلکو سرنوشت معلوم نه دی. د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د غونډې د پریکړې په نتیجه کې به چې د ایران په پایتخت تهران کې کیږي د دوی سرنوشت معلوم شي. ملګرو ملتونه په ادلب باندې د نظامي حملې په باره کې خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي په نتیجه کې ګڼ شمیر خلک ترکیې ته ورواوړي ځکه دوی بل ځای نه لري چې ولاړ شي. توقع ده چې ترکیه به خپل سرحدونه وتړي. د سوریې تقریبا 3.5 میلیونه مهاجر لا د پخوا نه په ترکیه کې دېره دي او وایي له دې نه زیات نور نشي منلی. ډبلیو ایف پی په جنګ کې له ټولو شاملو خواوو نه غواړي چې ملکیان وژغوري او د بشري حقوق احترام وکړي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره له دوی نه غواړي د مرستو د رسولو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې ډیرو محتاجو کورنیو ته خواړه ورسوي، فرق نه کوي چې دوی چیرې دي. ډبلیو ایف پی وایي په سوریې کې عملیات ورته ګران تمامیږي او د فبروري تر میاشتې پورې 212 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د دې خپرونې مرکه له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې د وصلې دو په هدف په بدخشان کې د 1.5 او 1 کیلومتر پاتې ساحې د سروې کار رسمان پرانستل سو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مخابراتو وزیر شاغلی شهزاد ګل اریوبی هم پرون د دې سیمې د لیدلو دپاره تللی و. نوموړي وویل د دې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د مکالمې او انټرنیټ قیمتونه راکم سي.
غواړم د بدخشان ولایت د مخابرات او د معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د سفر د هدف لپاره پوښتنه وکم، ولی بدخشان ولایت تللی و؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ملي تدارکاتو د کمیسیون په تېره غونډه کې د بدخشان ولایت چې هغه د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د سروې یوه برخه پاتې وه هغه پروژه منظور شوې ده. 168 کیلومتره ساحه چې د افغانستان لخوا نه پاتې ده، دغه ساحې د لیدنې دپاره او د چینایي هغه شرکت د کار د پیل په خاطر باندې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وزیر بدخشان ته سفر درلوده چې تر څنګ یې یو شمېر لوړپوړو چارواکي او د چین سفیر هم وو.
د دې پروژې د سروې عملي کار به څه وخت پیلېږي؟
د دې پروژې د سروې کار عملا د نن نه شروع کیږي او 2 میاشتې وخت به نیسي. د هغه وروسته به دغه پروژه راپور وړاندې کیږي او بیا د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د عملی کار لپاره به ګامونه پورته کیږي.
ځلان صاحب د نوري فایبر په اړه به زموږ مطمئنیم یو تعداد افغانان ډیر زیات معلومات نه لري. دقیقا د دې پروژې د تطبیق هغه ګټي فواید به خصوصا راځم د مثال په توګه به د بدخشان اوسیدونکو راوخلو دوی ته به ګټه څه وي؟
د نوري فایبر یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د پراختیا لپاره او د کیفیت د بهتر کېدو لپاره یو ګټوره پروژه ده، ترڅنګ دا چې موږ د چین سره وصل کیږو د انټرنیټي خدماتو د مخابراتي خدماتو په نرخونو کې مور سره کمښت راځي، بل دا چې افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې بدلیږي چې کولای شي چین د جنوبي آسیا سره، چین د ایران سره او حتی چین او اروپا سره وصل کړي، او ترڅنګ بیا د افغانستان نوري فایبر د دغه غونډوي هوځو لپاره چې هغه د چین د نورو لارو نه هم نوري فایبر لري او وصل دی ورسره د بک اپ په توګه باندې استفاده وکړي، چې هم د افغانستان د نوري فایبر شبکې د پراختیا په برخه کې ګټور پروژه ده، او هم کولای شي چې دغه هوځو ترمنځ افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې پاتې شي.
ځلان صاحب د نرخونو خبره مو یاد کړه، په مجموع کې په افغانستان کې د انټرنیټي او د مکالمې په برخه کې د مصرف بیا د قیمت د جګوالي شکایت کیږي. د مخابراتو وزارت د قیمتونو د کمیدو هم د انټرنیټ او هم همدارنګه د مکالمې په برخه کې څه نوې اقدامات کړي؟
د مخابرات وزارت په یو طرح باندې کار کړی دی چې دا غیله مخه موږ په مشروطه توګه باندې ټولو هغه خصوصي شرکتونو ته چې هغه د انټرنیټ په برخه کې خدمات وړاندې کوي او مخابراتي شبکو ته تر 2009 کال پورې تر 50% پورې تخفیف په پام کې نیول دی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې پولیس غندلې دي چې د انتخاباتي مبارزې څخه د مخې سولې ایز احتجاجونه په زور زیاتی سره خواره واره کړل. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د کانګو د پولیسو د تاوتریخوالي نه ډک تکتیکونو په باره کې ژور اندېښنه لري. د سوله ایز احتجاجونو په تیت پره کولو کې ورنه کار اخیستی دی چې مدني ټولنو او د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یې انتظام کړی وو. د دغه دفتر نطاقه راوینا شمداسانی وایي اثره له دې چې چارواکو ژمنه کړې وه په مظاهرو باندې لګېدلی بندیز لرې کوي چې په 2010 کال کې ورباندې لګېدلی وو دغه پیښه وشوله. شمدا سانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Ahead of the crucial national elections on the 23rd of December this year, we urge the Congolese authorities to uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly. Any allegation of excessive use of force by the police and security forces must be investigated with a view to holding those accountable.
د مهمو انتخاباتو نه د مخه چې د روان کال د دسمبر د میاشتې په 3 نیټه کې موږ د کانګو له چارواکو نه غواړو د بیان د ازادۍ او د سوله ییزو غونډو جوړولو د حقوقو ملاتړ وکړي. د هغه زور زیاتی په باره کې باید تحقیقات وشي چې پولیس او امنیتي قوا ورنه کار اخیستی وي او د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې په دغه تاوتریخوالي کې لاس لري. شمداسانی وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې یو سیاسي مبارز وژل شوی او د اګست د میاشتې نه راپه دې خوا 140 تنه مظاهرچیان نیول شوي دي او ډېرې بېلې محاکمې نه. دا وایي خلک د بغاوت، جنایت، لنډغري، لوټ او تالان او د پولیسو یو مامور ته د توهین کولو په تور نیول شوي دي. دی امریکا غږ ته وویل ځینې کسان له زندان نه خوشې کړل شوي دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. شمدا ثانی بیا وایي
However, the mere fact of their detention for expressing their views, for attempting to hold a protest is very worrying, particularly ahead of an election. It does send a message to civil society activists and opposition
politicians. لیکن اما زه حقیقت دا ده چې دوی کوشش کاوه د انتخاباتو نه د مخه احتجاجي مظاهری وکړي. د مدني ټولنې فعالان او مخالف سیاسي ګوندونو ته دا پیغام ده چې نارضایت به ونه زغمل شي. شمدا ثانی وای د دې دفتر به د انتخاباتو څارنه نه کوي، مګر دا وای د انتخاباتو په شاوخوا کې به د بشري حقوقو څارنه کوي. دا زیاتوي د بشري حقوقو څارونکي به خلک څاري چې کولی شي په ازاده توګه غونډې جوړې کړي او خپل نظریات څرګند کړي. دا وای دوی به ګوري هغه خلک چې بندیان شوي دي په زندان کې ورسره څنګه رویه کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ولایت کې اوس هم په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي د ونو سیوري ته زده کړې کوي، خو د سیمې خلک چې د خپلو اولادونو لپاره تعلیم غواړي ښوونځی یې آباد ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ خبریال کل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن استاد وایي چې اوه کاله یې یو ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکو ته یوازې تدریس کړی. هغه وایي چې څو ځلې د معارف مسؤلینو ته خپلې ستونزې رسولي، خو په فساد کې ورسره د نه شریکېدو له امله د ښوونځي ټول کارونه پاتې دي. په دشتیارچی ولسوالۍ کې د شهید محمد ګل په نامه د یو ښوونځي سرمعلم برهان الدین شینواری وایي چې څو ځلې په شخصي لګښت د ښوونځي زده کوونکو ته د ناستې په خاطر تر پالونه اخیستي دي.
د 1991 نه تر شپږ نوي پورې چې د مکتب شپږ سیم په واحد زما په غاړو، بل څوک معلم را سره نو. بیا ډېرې لانجې کونجې، حتی وزارت ته پسې لاړم او وزیر صاحب سره مې مخابره وکړل. هغه راله بیا امر راکو چې طالبه د 500 کسانو اقو زخمه درکړي، په هغې باندې ته استاد ونیسه. هغه چې راله ما دلته د اقو زخمي خبره چې شوله او نوماغستل به ما ته لږ مشکل ښکاره شو، خو هغه راته وي چې نږدې کې درې کسانو اقو زخمه به زه اخلم، دوه به تاله درکوم. نه ما ولا بیخي مکتوب ورنه کو چې کار زما به خپله 1500 روپۍ معاش ده. زه باوجود د دې چې یعنې خپل کور اکمال کوم، زه د خپل معاش نه کټای کوم، په مکتب یې لګوم نه. څنګه د هغه مستقیمه چې مکتب په نامه راځي هغه زه تاله څنګه درکوم؟ نه هغې نه همدغسې مکتوب را سره اوسم پروت دی، ور مې نه کو. د هغه په لاس چې یعنې مکتب ته ګټه ونه رسېږي، ما ستا شخصي جب ته خو لاړ نه شي، خو خولې مړې دي. یو خبره کې بره نه رسېږي کنه، هغه بیا بل رقم باندې وړي.
نوموړی وایي د معارف مسؤلین ورته وایي چې ښوونکي ورلیږلي، خو تر اوسه ښوونځي ته نه دي ورغلي.
شپږ کاله مکتب ما په یوازې سر باندې وچلو. کوشش مې دا و چې یعنې شاګرد صرف منظم یاد کړي، دا زما لپاره بهتره ده، ځکه چې په یو قسمه شپږ سیمپونه د هغې درس په هغه نصاب مطابق رسول دا ډېره مشکله خبره ده. صرف هغه خبرو زما دونه ځای ونیو چې یو بالمقطع استاذ یې ما له راکو، هغه هم په پنځمه میاشت د اول تاریخ نه، لکه د هغه اشغال د وظیفې وو. یو بل رسمي وایي چې در لیږلی یم، د ستاسو مکتب ته تشکیل درکړی، خو دا شپږ میاشتې اوه میاشتې به تېرېدو، دوه میاشتې رسمیت پاتې دي. اوسه پورې رسمي معلم ما په سترګو نه لیدو چې دا څه رقم انسان دی.
د دشتیارچی ولسوالۍ د معارف امیر اسلام الدین تیموري هم وایي چې دوی د ښوونکو له کمبود سره مخ دي.
شهید ګل محمد مکتب په دې تیرو کلو کې شاګردان یې زیات و، اما استادان کم ول. یو نفر یې درلوده چې هغه رهبري کول، همدغه ډېره مشکله خبره. په واقعیت چې اوس په وختو کې دوه نفره بالمقطع استادان چې موږ ورته مقرره کړي دي، د دې لپاره چې د دې مشکل د دې لنډ وخت لپاره حل شي. او یو استاد بل هم رسمي په یولس تشکیله د چې ولسوالۍ ته راکړل، تېره پنجشنبه مو هغه مکتب ته معرفي کوي تر څو د دغو مشکل سي ستونزې حل شي.
د قندوز د معارف مرستیال عبدالکریم وحدت وایي چې دوی د زده کوونکو د احصایې په نسبت 911 معلمین کمبود لري.
نظر په احصایې د شاګردانو 911 معلمین کمبود لري. هغه مکاتب چې نوي تشکیلېږي پر یو کال دوه کاله درې کاله مخکې د څو کلو کې تشکیلونه موږ ته نه وو راغلي، ولې مشکل شته. هغه مکاتب چې نوي تاسیس شوي دي، د هغو لپاره رښتیا موږ ستونزه لرو. په دې چې پر یو صنف کې پرن سل نفره شاګردان یو معلم تدریس کېدل، لپاره دا ستونزه ده چې ما مخکې ویلي په اساس جزای کې اوسي، دا مشکل به راپه تشکیل ولرو. هلته چې وخت منظوري اخلي له مرکزه تشکیل یو نفر معلم، هغه نوي منظوري اخلي. دا ستونزه چې نور مکاتبو کې موږ لرو حساب تشکیل باندې.
د قندوز خلک وایي چې په ولسوالۍ او هغو کلو کې چې لوال طالبان واکمن دي، انجونې له ابتدایي زده کړو پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي، او په ځینو ښوونځیو کې د ځینو مضامینو تدریس هم منع کړی دی. د دغه سیمو سیدونکو د هم وای چې وسلوال طالبان د کلیوالو خونځو په چارو کې بشپړ لاسوهنه کوي. مقرری برطرفي او تبدیلی هم د هغوی په خوخه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
دا د امریکا غاښنا رادیو ده. د جنگ جګړو تاثیر د خلکو پر رواني حالت باندې څه دی؟ موږ په کابل کې د ډاکټر سید عبدالاحد قریشي چې د رواني امراضو متخصص دی پوښتنه کړې چې باید پوسو چې په ښځو، ځوانانو، زړو او ماشومانو کې جنگ څومره منفي تاثیر لري. دی وایي
دا جنگ او جګړې چې دی دا په خلکو کې پریشانی، سترس پیدا کوي او سترسو پیدا کوي او منبد سترس او فشار، روحي فشار پیدا کوي چې دا دی په طاقت پرسا یعنی اس قط نجبران کی دن کے حالت ما بین تروڑی نو ددی حسرات چے پ کچنیانو باندے پ لویانو باندے پ ماشومانو باندے پ غٹانو باندے پ ٹول پ خزو پ نرو باندے چے ډیر بد تاثیر لري چې هر یوه جدا جدا اثرات ځان ته لري دی هغه د مقاومت په اساس باندې دا درجه بندی شوی دی.
ډاکټر صاحب، را به سوچې هغه ځوانان یا هغه خلک چې د جنگ په صحنه کې اغه ډیر تر تاثیر لاندې د غرازی د ډیپریشن او که د جنگ څخه د ساحې د باندې
جنگ کې کوم ځوانان چې په جنگ کې دي خو هغه دوی دي چې زیات د ناامیدی دی وجه سنې هغه خپل هغه روحي خپل د لاس ور کوي هغه دي چې ډیر فرزن خو هغه لکه پنجره کې چې ګیرو سیږي نو هغه کې ځنه چې زیات هغه فرزن زیات رواني فرزن اعلی تر باندې راځي نو هغه دي څنګه دې صحنه نه فرار کوي او یا د مخدر مواد ته په مغز د جنگ په صحنه کې دوی چې د مخدر مواد زنه استفاده کوي د جنگ په دوران کې چې دا هم یو غټه زیاده د دې ملک او د دې خلکو لپاره داسې حالات مو وینتر وړي او هغه کسان چې د جنگ نه د صحنه نه لري هغه دي بتامي دی وجه زنه کله چې دا بیا د یو مزمن شکل ځان د پرونی سره کې د افغانستان غوښنه نو هغه د چې بیا د جوار خفغان ما بین تر وړي خلک کې جوار خفغان او جوار خفغان خصوصا زمونږ په افغانستان کې زیات شوی ز اکثر خلکو زنه یو د جوار خفغان دا هغه دی چې اکثر وخت وي چې یاره ماته داسې فکر راځي چې ځان مړکا دا رقم هغه دی بیا ورته زه د ښځو ته چې خیولې تاسو ځان وي مونږ مسلمانان یو د دې په خاطر نه یګانه شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چې دی د هغه د زړه تقویت دی او وابستګي د هغه د دوی هغه اسلام دی.
بله، ډېره مننه ستاسو څخه کورمادن. محترم ډاکټر صاحب، باید موږ په دې پوسو چې یو انسان ته چې ژور خفګان پیدا کیږي یا سترس یا فرزن رواني تکلیف پیدا کیږي اول څه ډول اعراض او علایم لري دوی څنګه موږ پوسو چې مثال دغه نفر په ژور خفګان یا په سترس یا په ډیپریشن باندې اخته دی؟
ډیر خپختنه مو ژور خفغان اراز علائم دي دي کې چې دوه اراز ډیر مهم دي ډیر د اندازې نه زیات مهم دي یو وي دا چې د زړه خفغان دي او بل دا چې د هغه د خوخي کمواله دي لکه پرشر پرشر پکې نه وسی یو دا مهم دي یو چې زړه می خفه دي ډیر دي تمام ورځ هر ساعت هر ورځ زیات خفه دي خو دا خفغان چې دي اقل د دوه هفتو نه باید زیات وي زمانی فاصله او د دوه هفتو نه چې زیات وي نو دا په دې باندې پوه شه یو د هغو ځنه داده چې دوه هفتو نه د دې خفګان زیات شوی دی او د دې د وجې ځنې چې دی دا ته ډیپریشن ور باندې ټاپه ولګېدله دا هېڅ نور بل څه نه دی چې دوه هفتې په منځ کې او د دې خوښي احساس پکې بالکل نشته دی خوښي نور هغه څه دي لکه اوس داسې وایي چې زړه مې خفه دی غوسه راځي ماشومان وهمه او شور را باندې بد لګېږي او چورت فکر وم کار ته مې زړه نه کیږي او بل دا وړه خبره ورته غټه ښکاري بل نا امیدي ورته راځي جاړي بل چې دی ورته فکر بې فکر تمرکز یې نه اوسېږي او شیان زما د یادې نه کلي زما د یادې ځنې وځي یو څه شی خاوند راته ویلي چې هغه یو ځای کې کېدم بیا زما د یادې ځنې وځي
او نو د دې دپاره باید څه وسي د تاسې فرزن چې د دغسې مریضانو سره اکثره په تماس کې یاستو چې په ژور خفګان او ډیپریشن او په دې مشکلاتو اخته یي تاسې څه توصیه ورته کوئ چې کومه لاره باید دوی واخلي کورنۍ څه ورسره
وکړي د دې د هغه دپاره چې کله دې مرحلې ته مریض ورسېږي نو د دې دپاره زمونږ توصیه دا ده چې دا باید په شفاخانه کې زمونږ سره بستر شي بل هغه ته مونږ ورسره فرزن تبلیغ په شکل باندې د سیورتا کو چې ته ګور ځان ګناګارې ته چې مل شي ته ګناګار کیږي کافر د دنیا زنی دا خبرې دا څنګه ته ټول هغه کور ته څو چې د خطر هغه سویا د دې زنی کم کو
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د ترامپ اداره کې لوړ رتبه مامورین د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس څخه نیولې آن تر کابینې د یو شمیر مهمو غړو پورې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په مستعار نوم د لیکل سوي مضمون د لیکلو څخه انکار کړی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په رهبرۍ انتقاد پکې سوی دی. دغه مضمون په واشنگټن کې د ترامپ د جمهوریت په باره کې سخت بحثونه راپورته کړي دي او حدس وهل کېږي چې څوک به د دغه ماما تر شا وي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په فلوریدا کې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په مستعار نوم لیکل شوی مضمون وغنده چې دا جمهور رئیس ته بې احترامي ده. د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نوای
Anyone who would write an anonymous editorial smearing this president who's provided extraordinary leadership for this
country. هر څوک چې په مستعار نوم سر مقاله کې په دې جمهور رئیس انتقاد وکړي د دغه هیواد لپاره بې ساري رهبری کوي باید په دې اداره کې کار ونه کړي. دوی باید د احترام وړ څه وکړي او دوی باید استعفا وکړي. پنس د بهرنیو چارو وزیر پمپیو او د کابینې نور غړو په غیر معمول ډول بیانې خپرې کړې. دوی د دغه سرمقالې د لیکلو نه انکار کړی دی چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې ویل شوي دي د ترامپ د ادارې یو لوړ رتبه مامور دا مضمون لیکلی دی. د دغه سرمقالې لیکونکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ادا کوي د ترامپ په حکومت کې د خاموش مقاومت یوه برخه ده چې د جمهور رئیس د ایجنډا برخې او تمایلات یې ناامیده کړي. جمهور رئیس د ټویټر او د سپینې ماڼۍ په باره کې خپله مایوسي څرګنده کړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Nobody has ever done in less than a two-year period what we've done. So when you tell me about some anonymous source
هیڅ هیڅ کله په څه کم دوه کالو کې دومره څه نه دي کړي لکه موږ چې کړي دي. ځکه نو تاسې راته دننه په اداره کې د نامعلومې منبع په باره کې ویلی شئ. ښایي چې ناکامه شوې ده او ښایي د ټولو غلطو دلایلو لپاره نه وي او نیویارک ټایمز ورځپاڼه ناکامه شوې ده. د ماساچوسټ د سناتور اډ مرکی په ګډون ډېر ډیموکراتان بیا بل ډول نظر لري. ډیموکرات سناتور اډ مرکی او وای
The alarming part of the op-ed is that there's someone in the White House who is very afraid.
د سرمقالې خطرناک برخه دا د پسپینه مانی کې یو څوک شته چې ویریږي زمونږ هیواد ته هر ورځ تاوان رسیږي او زه فکر کوم موږ یې باید ډیر جدي ونیسو. د استازو د جرګې رئیس پال رین په ګډون په عمومي ډول جمهوري غوښتونکي د جمهور رئیس تر شا ولاړ دي. پال رین انوای
It's a person who obviously is living in dishonesty. That doesn't help the president. So
دا داسې څوک دی چې په څرګنده توګه په بې معنی کې ژوند کوي. دا د جمهور رئیس سره مرسته نه کوي او ځکه نو که یو څوک د جمهور رئیس سره په مرسته کولو کې علاقه لري نو باید د جمهور رئیس کار ونه کړي او تر کومه ځایه پورې چې د ما پورې ارتباط ولري. څارونکی جان فوټیر او وای خای د جمهور رئیس لپاره سیاسي تاثیر دومره زیات نه وي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان فوټیر وای
I don't think it's going to change people's opinion about Donald Trump. They like him or they don't like him and they know
زه فکر نه کوم دا به د ډونالډ ټرمپ په باره کې د خلکو نظر بدل کړي. د دوی خوښ دی یا د دوی خوښ نه دی او دوی په دغه اساسي کیسه پوهیږي. مګر د ډیموکرات څارونکي جیم کیسلر په ګډون نور بیا دغه افشاګری خطرناک ویني. کیسلر انوای
There are a lot of people within the Trump administration, within his White House and within his inner circle.
د ټرمپ اداره سپینه ماڼۍ او د ده په داخلي حلقه کې ډیر خلک دي چې دی نه خوښیږي او فکر کوي دا د جمهور رئیس په حیث وړ نه دی او ښایي د دې وړ نه وي چې جمهور رئیس وي. فوټیر انو وای احتمال لري د جمهور رئیس د پلویان له بل اړخ نه دا وویني. جان فوټیر بیا وای
I would contrast that with public opinion polls would show the average Republican voter.
زی د عامه افکارو د سرویس سره مقایسه کوم چې عادي ری ورکون کې جمهوریت غوښتون کې په اساسي توګه د ډانلډ ترامپ سره دی. د یو مشهور جمهور رئیس نه دی، مګر په جمهوریت غوښتون کې شهرت لري. د غوړستې جنجال د دې سرګندون کې هم د ترامپ د نومبر د میاشتې د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مهمه موضوع وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.